دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خبري ساعت کې مزه په امیر ساحل یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې ګړۍ کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د دې مهال د سیمې او نړۍ لنډ خبرونه ویاند ګلیاس.
ستړي مشر مړې د خبرونو سره ټکی په شمالي پاکستان کې د سیاست کارکونکو د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. افغان چارواکو په لوګر او جلال آباد کې د ګڼ وسلوالو د وژلو ادعا کړې او د کرملین نقاد د جرمني له روغتونه د درملنې وروسته رخصت کړل شوې. د خبرونو تفصیل د شمالي پاکستان په امیرلي کې نن مقامي خلکو د سیاست کارکونکو ناهیدا ګل د وژنې پر ضد لاریون وکړ. د سیمې مشران، ځوانان، فعالان او د پښتون اشغورنې غورځنګ پلویان په امیرلي چوکې راغون شوي ول. د لاریون ګډونوالو ویل چې په هدفي بریدونو کې میرمنې هم محفوظ نه دي. دوی له پولیسو او مقامي انتظامی غوښتنه وکړه چې د ناهیدا ګل قاتلان ژر تر ژره ونیسي. ناهیدا ګل د امیرلي موسکی سیمې اوسیدونکي وه او د سپتمبر په 28 نامعلومه وسلوالو وژله. د شمالي پاکستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور نن مشال ورته ویل چې د پیښې مقدمه درج کړي. پولیس چارواکي متاثره کورنۍ غړو سره لیدلي او پلټنې روانې دي. د جنوبي او شمالي وزیرستان د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښته شوې. د سویلي وزیرستان امکین مسید او د شمالي وزیرستان د رزمک علي خیل وزیر قبیلو ترمنځ د زرګل استر کړم په سیمه کې د ځمکې په سر لانجه ده او بیګا د دوه قبیلو ترمنځ د درنو اسپکو وسلو کارولو خبر ورکړل شوې. د سیمې یو مشر ملک بنیامین مسید نن مشال ورته ویل چې د ځمکې لانجه له 2012 کال راهیسې روانه ده او په وار وار یې مقامي انتظامیه ته د دې هواروي حل یا حل کول ویلي وو. خو د شمالي وزیرستان مرسل کمشنر حمزه ظهور مشال رسر په خبرو کې د مسجد قبیله لخوا د یو پلو کردار خبره رد کړې او ویل چې دا سیلبې نه خطر نه ده شوی. د وزیر په یو خالي کور کې ماینه خودل شوی بو خو ډز نه دي شوی. د ویل چې دا ډیره زړه مسله ده او د دې حوالې لپاره شپږ واري جرګي هم کړي او کوشش کوي چې دا لنجه نور زیات نه شي. په پاکستان کې د کورونا وایرس زپلو کسان او شمیره 3,00,000 وزره سلور سبا او اتلو ستا ورسیده. د سرکاري په پانی د تازه معلوماتو لمخې په تیر سلور ساعتونو کې 1522 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي. په پانی لیکلي پاکستان کې تر اوسه د کووډ 19 ناروغي له وجې 6,422 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې په ترتیب سره تر ټولو زیات کسان په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو په پانی دا هم لیکلي چې تر نن پورې 2,03,000 زیات کسان له دې ناروغي رغیدلي هم دي. د کورمی قبایلي ضلع ډاکټرانو خپل احتجاج ختم کړ. ډاکټرانو د سپتمبر په 28 له غیر رسمي احتجاج او کاربندیز پیل کړی وو چې د هغوی په وینا د سدي تاڼي پولیسو د هغوی په ځینو ملګرو تشدد وکړ. پولیس د تشدد خبره نه مني. د سدي سپتال مشر ډاکټر واجد علي شاه پر مشر ډي تو ویل چې د ضلع پولیسو مشر محمد قریش سره یې لیدلی او هغوی ته یې باور ورکړی چې په درې ورځو کې دننه به د پیښې شفافې پلټنې کیږي او ذمہوارو کسانو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په لوګر کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. د لوګر د پولیسو وایي شاپور مځي پر مشر لري چې دغه وسلوال طالبان هغه محور وژل شو چې پر افغان ځواکونه د لوګر په بیلابیلو شیمو کې بریدونه وکړل. دی وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې وسلوال طالبانو د لوګر په تحقیق قلعه او شکر قلعه کې د افغان ملي پولیسو پر پوسټو بریدونه وکړل چې په ځوابي کارپای کې 15 تنه وژل شول. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ملخوال د ننګرهار د ملي امنیت ریاست رسنیو په یو لیګلی خبر پاڼه کې ویل چې تیر شپه د دوی ځواکونو د جلال آباد ښار د داعش ډلې څلور مهم غړي وژل دي. د کرملین نقاد الکسی ناولنی د جرمني له روغتون په دیش اوروزو درمنی روسو رخصت شوه دي. نوموړی تیر میاشت د سایبیریا په کورنۍ الوتکه کې له ناروغي روسو درمنی لپاره جرمني ته وړل شوی وو. د جرمني چارواکو ویلي په جرمني، فرانس او سویډن کې ازموینه خولي چې نوموړی ته د نوویچک اسابی ایجنټ په نامه زهر ورکړل شوی. غربي نړۍ له روسي په دې اړه وضاحت غوښتي او ماسکو د پلټنو خبره رد کړې او ویلي چې تر اوسه یې د جرم ثبوت نه دی لیدلی. او په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د وړل شوو کسانو شمیره له 2,00,000 نه واوښته. یو ورځ وړاندې ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې پر امریکایانو بدې ورځې تېرې شوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې تر ننه په امریکا کې نږدې 6.9 میلیون خلق په کورونا اخته شوی. 2,07,043 کسان یې وژلي خو 2.6 میلیون نه زیات کسان بیرته رغیدلي هم دي. دا د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل ویاند و ګلیاس. د شمالي وزیرستان په میرالي کې نن د یو روغتیايي کارکونکو د هدفي وژنې ضد احتجاج شوی دی. د جنوبی وزیرستان مسجد وایي د شمالي وزیرستان له وزیرو سره د ځمکې لانجې پر سر نښته شوې، خو د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي نښته ردوي.
جګړه نه ده شوې، هغوی چېرته به چېرته آی ډي ښودې وجه د مسجد هغه کور خالي و د وزیرو هغې کې.
تر څه د پاسه شپږ میاشتو ځنډ وروسته نن د پاکستان په درو صوبو کې د شپږم اووم او اتم ټولګیو زده کوونکو بیا ښوونځیو ته مخه کړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلو له زده کوونکو سره د مالی مرستو پیلولو اعلان کړی دی. شنونکي وایي
زما خیال چې دا والدینو لپاره یو زبردست قدم دی د حکومت د طرفه. هغوی به خپل بچی رول کوي، دې سره به د تعلیم شرح زیاتېږي.
شنن یو تبصری هم لرو له مشال رادیو سره وسه. لومړی موضوع ته ورزو. د شمالي وزیرستان په میرالي کې د یوې روغتیايي کارکونکې د وژنې ضد احتجاجي لاریون شوی دی. فعالانو نن مشال راډیو ته وویل چې په سیمه کې له تیر کال راهیسې هدفي وژنې روانې دي او اوس ښځې هم په نښه کیږي. د سپتمبر پر 28 د میرالي روغتیايي کارکونکې ناهید ګل له کار کور ته روانه وه چې وسلوال وویشته. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. انتظامیه وایي په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو مخنیوي هڅې کوي. عمر وزیر رپورٹ لري.
د احتجاج یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ندیم اسکر وایي چې نن یې په هدفي بریدونو کې مېرمنې هم محفوظه نه شوې، پلاټنې دې وشي، قاتلان دې زر گرفتاره کړي. د شمالی وزیرستان یو سماجی کارکون او د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې یو فعال جمال داوړ وای چې نن کا د صحت په برخه کې کارکونکي وژل کیږي، سبا به د تعلیم څنګ مېرمنې هم محفوظه نشي، نو دغه دوی د تیارو په طرف بوزي. حکومت واقعیا کې نه کړی ګل میرلی موسکی سیمې اوسېدون کې وا نامعلومه وسلوالو د سپتمبر په 28 نیټه میرلی خوشحالی نتاسی کې د ډیوټۍ نه کور ته په واپسی کې په لاره کې ووژله. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډا پور وایي چې د مېرمنې د پلار لاړخه درج شوې اف آی آر یا مقدمه کې د نوموړې عمر 25 کاله او 13 کلونو نه د غیر سرکاري ادارې این جی او کې نیوټریشن اسیسټنټ په دنده بوخته وه. د پیښې مقدمه سی ټی ډی یعنی کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ له طرفه درج شوې. پولیسو مشر وایي چې ډیپټی کمیشنر او دوی متاثره کورانه ته ورغلي. حکومت لاړخه د شهدا پیکیج ورکړل کیږي. د قاتلانو گرفتارولو لپاره هڅې روانې دي. د پولیسو په وینا تفتیش کې معلومه شوې چې د ډیوټۍ پس د مېرمن رکشا ته دوه مخپټي کسان ور وختل. د غر په طرف یې د رکشا ډرایور ته د تلو وویل. هلته یو مخپټي کس مېرمن نهیده ګل له رکشې کوزه کړه، په ډزو یې ووژله. د پولیسو په وینا وژل شوې مېرمن قرآنې وایي چې له چا سره یې هم هیڅ دښمني نشته او نه هم ورته ګواښونه شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پیښې دوام لري او روان کال کې 90 هدفي بریدونه شوي چې په دغو کې دوه خزینه هم وژل شوې. د نهیده ګل په وژنه په ټولنیزو رسنیو تود بحثونه روان دي او په ټویټر باندې جسټس فار نهید یعنی د نهید لپاره د انصاف په نوم ټرینډ هم روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان مسیدو ویلی چې بیګا ناوخته د شمالي وزیرستان له وزیر سره د پولی لانجه پر سر لندن خطه شوه. مسید وای په خطه کې درنا او سپکه وسله کارول شوه خو مرګ جوړه پکې نه ده شوه. د شمالي وزیرستان انتظامی البته وای هیڅ خطه نه ده شوه. انتظامی چارواکي وای شپې مهالي وازی د ځمکلاندې بم چاوده نه شوه. د شمالي او جنوبی وزیرستان چارواکي وای حکومت د لانجه د هواري هڅه کوي. اشتیاق مسید تفصیل لري.
تیرا شپه د سولی وزیرستان ماکین ماسید او د قطبی وزیرستان رازمک علی خیل وزیر قبایلونه په منځ کې د زرګل ستر کړم سیمه په مزکانی اختلافاتو په وجه د واړو غاټې وسلې استعمال شوای دی. د مزکه دا کشلا سرنګ مخه تر غلې دو او قبایلون کیم قسم وسله په یو بل استعمالوي. د ملک بنیامین ماسید نه یې ور وای
دا مسله چې کلا د اپریشن رهنجات په وجه د میز د علاقې خلک متاثر شه دغه علاقې نه لوړ په 2012 سے د رازماکو وزیر علی خیر شاخ د کیمه د مسجد رنگ ملي وي د مسجد بوغیناوی بداشه کورینا شریکل میز مقامی انتظامیات هان کمشنر ډی خان تا او گورنر کې پکې پور هم مسللی د کور کمانډر پور میز دا کې سارا سوالیه دو خو غاور په ونه شو. دا مسله د قومي په منځ کې جوړه دو د شمالي وزیرستان د انتظامیه د واجه جوړه دو چې دا د یو فریق کردار ادا کوي مکمل.
د قطبی وزیرستان اسیسټنٹ کمشنر حمزه ظهور د یو پلوا کردار لوباوله خبره رداوی او د ماسید وزیر کبالیونه په مانګ شه د مزکه دغی کا شاله باراک شه مشال ریډیو تا ویایي
اس اف اس جګړه مې د شوی اغي چرته به چاته آی ڈی خو د وجه د مسعود هغه کور خالی وو د وزیر واغې کی نو اس اف مثل د شوی دی په یو بل باندې صبر دی چې غي سم نه کړي هغه وس دوه طرف ته بس پاګیا نه سي. دا مسله ډیره زیاته زړه ده انګريز د ټایم نه ده کله د کیمپ جوړ شو پر عظمت کې او په مکین کې جوړ نه شو. دا مسله د هغه ټایم نه ده او دا مسله بیا د اپریشن رینجات سره نورم زیاده شو چې د مسعود دا کلیم دی چې موږ زیونه پرې خو د وزیر ونیولا یا وزیر وایي چې زموږ په مکین کې څه دا مسعود نه په زور نیولې. دا خو دواړو طرفو کلیم دي کنه. موږ په کې ریسنټلی شپږته جرګې وکړې جرګه موږ یې کړه د پرمنسټریشن له دواړو طرف نه لګیا دي کوشش کوي چې مسله زیاته نه شي مړی پکې ونه شي.
د سولی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو تاویایی چې د مشرانو جرګام رابللې دو او د وسلې لږ ډزونه بدلون نورسته دا وخت ډزبندي شوی دو
سار شوی خو لږ شوی په سار نه بیا موږ زموږ د سنات ترم ته خبره وکړه په لوکل یونټ ترم خبره کړې پولیس هغه هم اې طرف نه کړې دي. نو فلال ډزبندي دا مشران کار روانه هو صرف ناشته ده. نو اوس موږ بیا هم مرکه لګیا یو منځ کې پکې موږ د دوه سټین کړی یو کمل دار ام نامان هم راغلی او څه کیس مګر چې دا غنډه په خاله اوس کنټرول ده او چې ام نامان تر
دا د هم یوداوی چې کال 2018 کې د زرګول ستر کړم د کاشلې د غیم زکه بنه د مسجد کبالیونه یو کاس مړ شوی او درې نور پر هرجلی شوی وی او مسجد وزیر کبالیون د حکومت نه غوښتنه کوي چې د مزکانی کاشلې شه د خپل کردار ولوباوي او کبالیون دا د نور زونی نقصان نه بچ کی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو په کورمه کې د ډاکترانو احتجاج پای ته رسیدلی دی. دا ډاکتران وایي چې د سپتمبر پر 28 ورباندې پولیسو احتجاج تشدد کړی وو. دوی تور پورې کوي چې پولیسو ډاکتران درې ډاکتران وهلي دي خو پولیس دا تور ردوي. تر دې وروسته ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو د کوزې کورمې ټول روغتونونه او مرکزونه تړلي ول. د سیمې خلک د احتجاج ځنډېدو ته خوشاله دي. طارق اورکزی معلومات لري.
د سده هسپتال مشر ډاکټر واجد علی شاه وای 13 ورځ د ضلع پولیسو مشر محمد قریش خان لخوا د پیښې شفاف پلټنې او ذمہ وارو ته تر قانون لاندې سزا ورکولو ډاډ په ملاوېدو دوی دا فیصله وکړه.
موږ ټرمینیشن او ډیمانډ یې ورکی مې وی سو د کی انکوایری کی نه انکوایری ورکی لکای او وې مو ته یقین ده هني وکړه چې خو مخه به مو 100% شور دي زر کوم ته د کی تریډیز کی په دې خلاف اکشن خلو.
کچو هم ضلع پولیسو مشر د محمد قریش خان په دغه غاړه تر اوسه رسمي دریز مخې ته نه دی راغلی او نه هغه په رابطه موږ سره خبرو ته تیار شو. خو البته یو بل لوړپوري امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته د نمونه ښودلو په شرط د دغې خبرې تصدیق کړی چې په راتلونکو درې ورځو کې په روغتیایي کارانو د شوي تشدد پیښې ذمواران منطقي انجام ته برسوي. د صحت محکمې یو ځایي اهلکار ډاکټر امجد الرحمان وایي کچیرې په پیښه کې ملوث پولیسوالاو ته اخیستل شوي په مقرر وخت کې سزا ورنه کړی شوه نو دوی به یو ځلې بیا خپل احتجاج شروع کوي.
مخکې مو باندې ګزارونه شوي مو والي شوي خو مریضان والي بس مو ویلو چې دا مریضان دای چې لږ ټینشن کې وي تخه سرکاري نوکری تم ما وایي ته زما سیکورټي باندې مامور یې تم ما وایي دا ټرمینیټ نه کړی شي نو موږ دلته بیا احتجاج کوو په درېمه ورځ.
بلخوا د ډاکټرانو او روغتیایي عملی لخوا واپس په هسپتالونو کې خپل کار شروع کولو په اخیستل شوي فیصلې ځایي خلکو د خوشحالۍ اظهار کړی او ویلي چې تیرو دوو ورځو احتجاج دوی سخت متاثره کړي. د پاړچم کنی محمد سلیم وای په علاقه کې هسې هم دوی ته د علاج په لړ کې د سہولتونو کمی دی خو چې لږ څه دي نو هغه هم ور باندې بند شوي ول.
چونکی د سنټرل او لوور کورم د پاره د یو غټ هسپتال دی د سدې سکوم هسپتال دی او د دې علاقې ټول ابوج که ایمرجنسی که بیماری که روټین بیماری هغه په دې هسپتال باندې د دوه ورځو نه هسپتال باندې و دا خلکو ته ډېر زیات تکلیف او ډېر زیات مشکلات وو.
د پیرپورز د سدې هسپتال په درې ویلکارانو مبینه پولیسو هله تشدد کړی کله چې د وژل شوي تن پوسټ مارټم رپورټ هغوی د سدې تانې ایس ایچ او رشید خان په خوخه زر له جوړولو انکاري شول. د دغه پیښې پر ضد ځایي ډاکټران او روغتیایي عملې د احتجاج په توګه د کوزي کورمیټو سرکاري هسپتالونه تړلي ول او مریضانې نه لیدل. د ذکر دا چې د سدې تانې ایس ایچ او رشید خان پر ډاکټرانو او روغتیایي عملې له تشدده انکاری دے. تاریک رگزے مشال ریڈیو پیخور.
ل دو ملیون نا زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکای کام او لدې سره د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي پیښې له کمیدو سره سم لننه نور خوندزي هم پرانستل. د تعلیمي چارو وفاقي وزیر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې نن به د شپږم و موتم ټولګي زده کوونکي خوندزي ته ځي. تر دې مخکې حکومت د سپتمبر له 15 څخه د 9 او 10 ټولګي زده کړې پیل کړې وې. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د مارچ له نیمایي راهیسې تړلې وې. حکومت د شخصي ښوونځیو پر مالکانو غږ کړی چې احتیاطي لارښوونې عملي کړي. سراج زهیر تفصیل لري.
نن د سین صوبې نه بغیر په ټول پاکستان کې د شپږم اووم او اتم پورې سکولونه خلاص شول. دا خبره د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د ستمبر په 22 په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وکړه. دی وایي موږ د ټولو سیزونو د جاج اخیستنو وروسته دا فیصله وکړه او صوبو هم موږ ته وویل. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر او گلګت بلتستان کې د نن نه د شپږم اووم اوتم کلاسونه شروع کیږي او سیوای د آزاد کشمیر د یوې ضلع راولا کوټ نه چې هلته لږه مسله ده نو اوس به نه شروع کیږي. باقي د ټولو ځایونو کې به د شپږم اووم او اتم زده کوونکي په خپل وخت استوونو ته راځي.
وہ سکول جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے
بل پلو دا ٹول پاکستان دا شخصی سکولون دا مالکان دا اتحادی مشر ذاکر شاہ مشال ریڈیو تا اویل دا دا حکومت خفے سلدہ او دوی با دا حکومت پا ورکل شو اختیاتی تدبیرون و عمل کوی نموڑی زیادہ کڑا
دیر وقت نا ادارے بندے وی او سٹپ بائی سٹپ کلاو شو کو خواہ خبر دا جس کلو نا کلاو شی دا ما شمال ایڈوکیشن وم برقرار بی او دا شان دا چکر ما بیروزگاری وی یا دا ٹیچران وی کم ترحاگان مسلی وی یا دا سی نور کم دا سٹاپ نور مسلی وی دا وم انشاءاللہ دے سر پا حل شی او گورنمنٹ پا کار دا زکا چی دا دا سیکٹر دے چی دا منگا آل دی دا خلق دا تعلیم نا محروع پا دا شیوی دی او آل دی شپک میں اشکر منگا دے زیاد
دیتا. حکومت د ستمبر په 15 په لومړی پړاو کې د نهم لسم او د دینه د بر اسکولونو او کالجونو د خلاصولو اعلان کړی و خو په احتیاطي تدبیرونو عمل نه کولو حکومت په خیبر پختونخوا اسلام آباد سند او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په لومړی 8 کې 22 او بیا په 24 کې 14 اسکولونه تړلي وو. مشال ریډیو چې د حکومت د اسکولونو خلاصولو په فیصله باندې په اسلام آباد کې د سرکاري هسپتال پیمز د کرونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربینه وپوښتل نو هغه وویل حکومت اعلان کړی چې د ستمبر د 1 نیټې نه به په دریم پړاو کې د شپږم نه ښکته اسکولونه شروع کوي. په پاکستان کې د کرونا کیسونو راتلو وروسته د روان کال په 14 مارچ په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې شوې وې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تعلیم په موضوع کې پاتې کیږو. د پېښور پوهنتون د ټولنیزو علومو څانګې یو شمېر زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د ساینس د څانګې محصلانو په څیر دی ورته د پوهنتون دننه د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي زیاتره زده کوونکي د پرلیکا یا آنلاین زده کړو وسایل نه لري او تعلیمي کال یې په ځای کېدو دی. د پېښور پوهنتون انتظامیه وایي د ساینس لکه بایولوژي، کیمیا او فزیکس زده کوونکي لیبارټریو ته اړتیا لري، نو ځکه یې ورته په ودانۍ کې دننه د زده کړو او په هاسټلونو کې د سیدو اجازه ورکړي. انیس اجمل معلومات لري.
د پېښور یونیورسټي د آرټس څانګې زده کوونکو حکومت ته دړکا ورکړې چې په انټرنیټ د زده کړو پر ځای دې ورته په یوه اونۍ کې په پوهنتون کې د کلاسونو اغېستو اجازه ورکړل شي، ګنې دوی به د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. په پېښور یونیورسټي کې د نړیوالو اړیکو د څانګې زده کوونکي آصف خان په مشرۍ زده کوونکو د آنلاین کلاسونو پر ضد په ټولنیزه میډیا مهم پیل کړی دی. آصف خان د سپتمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د یونیورسټي انتظامیه یوازې د ساینس څانګې زده کوونکو ته په پوهنتون کې نیغ په نیغه زده کړې ورکوي، خو د آرټس هغې ته په انټرنیټ سبق ښودل کیږي چې له وجې زده کوونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي.
چې کله نه آنلاین کلاسونو حکومت فیصله وکړه یا انتظامیه فیصله وکړه، د انتظامیه د طرف نه دې خبرې ته هیڅ قسمه توجه نه کړې شوه چې آیا د ستوډنټ سره د آنلاین کلاسونو اغوستو لپاره بنیادی ضروریات شته دي که نشته، چې په کوم کې نیټ راځي یا په کوم کې موبایل شو، لیپټاپ شو یا نور داسې بنیادی ضروریات شو چې په هغې سره یو ستوډنټ د دې قابل چې هغه آنلاین کلاسونه واخلي. خیر، د هر قسم مشکلات باوجود ستوډنټ دا کوشش کړی دی چې هغې د آنلاین کلاسونه واخلي او د هغې وخت ضایع نه شي. د دې سره سره چې کوم دی، نو په آنلاین کلاسونو کې دننه بلا ډېرې مسلې وي چې پای کې د کمیونیکیشن مسلې راځي، پای کې د کورس مسلې وي، پای کې د پریزنټیشن مسلې وي، د دې سره سره چې کوم دی نو پای کې د اسائنمنټ مسلې وي، د ټیچر اویلیبلټی مسلې پکې وي، نو هغه خو په خپل ځای باندې چې کوم دی نو بلا وي.
دغه سی په پېښور یونیورسټي کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن جنرال سیکرټر ملک حسنین بیا وایي چې د انټرنیټ پر ځای په پوهنتون کې د کلاسونو اغېستو په اړه له انتظامیه سره د زده کوونکو د مسئلو په اړه خبرې وکړې، خو د هغې لخوا دې ستونزو ته د پام نه کولو پر ضد یې د ستمبر په 1 په پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه.
زموږ اولنۍ مطالبه د یونیورسټي نه دا و چې تاسو یونیورسټي زر تر زر کول وکړي. د دې سره سره دویمه مطالبه دا و چې په یونیورسټي کې څومره هوسټلی دي دا هم کول وکړي. دریمه مطالبه دا وا چې یونیورسٹی کو لوکړه او آنلاین تعلیمی نظام مکمل طور باندې ختم کې زکات چپ، یعنی په سابقه قبایلی اضلاع کې کو تاسو ګوره تر دنن نو زه پوره انټرنیټ فیسیلیټیز نشتا. نو سلورمه مطالبه زمونږ دا وا چې د کرونا د وبا له وجې خلک ډیر زیات متاثر شوی دي، زکونکو ته په پیسو جمع کولو کې ډیر زیات مشکلات دي، یعنی دوی دا یونیورسٹی یو سیزن استعمال کړي بغیر د کلاسز نه، اغم وی آن لائن اغشتری نو مونږ دا انتظامی ته دا خبره وکړه چې د یونیورسيټي چې څومره د هوسټل پیس دی څومره د سیمستر نه متاثر شوی ری دا تاسو زر تر زر معاف کې انتظامی مونږ لا درې دا یو هفته پورې ټایم راکو چې یو هفته کې دننه دننه به مونږ دا ټولې مسلې حل کو او تاسو تبا مونږ خپل پالیسی جاری کو تاسو مستونجې به مونږ مخینه لرکو.
د پېښور یونیورسيټي د آرټس او هیومانټی سانګي ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر ناصر جمال وای چې د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د حکومت په وینا د آرټس زده کوونکو ته په پوهنتون کې د کلاسونو نه اغستو ویل دي او باید په داسې حالاتو کې ورسره زده کوونکي مرسته وکړي.
حکومت پاکستان دے جی سی پتھر باندھے یونیورسٹیانو تدا ویلی دی تاسف پل تعلیمی سرگرم یعنی شدی آغا رو رو شروع کے نو پہ خبر یونیورسٹی جسون مشران دی اگئی دا سلا اوکڑ پسلا دا فیصلہ اوکڑا چھ ہاگا ڈپارٹمنٹ سکم کے لیبارٹری دی اگئی تعلیمی سرگرمیانو حصہ ندا آغا با فی الحال آن لائن کلاسز شروع کئی دے اسٹوڈنٹانو جوند اول ڈیرز مهم دے کا حکومت دا ہوئے چتا سٹول دا پارا کلو کے یونیورسٹی با ہم مگا شانے کئی او امید مونگ دالا رو چھ پا یوسو میاشتو کے چھ دا بیماری کم دا دا چھ نورم کم شی نو زیرا خبر دا امدغا اسٹوڈنٹان چھ کم اس با آن لائن کلاس شروع کئی امدغا با مونگا یونیورسٹیانو تر آغوارو.
په پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر د مارچ لنیمای رئیسی تعلیمی ادارې هم تړل شوې خو حکومت یې د روانې میاشتې له 15 څخه په دې شرط د پرانیستو اعلان وکړ چې په تعلیمی ادارو کې باید د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره احتیاطي تدابیر عملی کړل شي.
د انیسی اجمل رپورټ مو اوریدل. د تعلیم پر موضوع بل رپورټ د قبایلو زده کوونکو لپاره دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم پرمختیا لپاره له زده کوونکو سره د مالی مرستو پروژه منظور کړې. حکومت وایي دا پیسې به په سرکاري ښوونځیو کې 80% حاضري لرونکو هلکانو او نجونو ته ورکوي. د تعلیم څانګې چارواکي او استادان وایي چې له دې کار سره به په قبایلو کې د زده کړو کچ لوړ شي. خو ځینې والدین وایي مخکې هم حکومت ورته اعلانونه کړي ول عملی نه کړل. د منور شاه رپورټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره یو منصوبه منظوره کړې چې تر مخه به یې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته هر میاشت مالی مرستې ورکول کېږي. په دې حقلا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې یو مشر خان اعظم د ستمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې دا میاشتنی وظیفه به هغو جینکو او هلکانو زده کوونکو ته ورکول کېږي چې په سکولونو کې 80% حاضري وکړي. نوموړی وایي
د سرکاري سکول ماشومان له کارو جنا کولا ماشوم له 2 روپۍ او ماشوم له 500 روپۍ. دلته خو اول نه غربت دی زموږ په معاشره کې، بیا خاص کر په قبایلي علاقو کې. نو ډېر مور او پلار به خپل بچي سکولونه نه لېږل، هغوی به د دې په ځای مزدورونه لېږل. چیاره کتی لاړ شي نو موږ له به د ورځې 500-600 روپۍ راوړي، نو زموږ به کاکوی سمسی به پچلېږي.
داراز د خیبر ضلع په جمرود تحصیل کې د یو سکول استاد سلیم خان وای چې د مالی مرستو له وجې به اوس بې وسه ځوانان هم د تعلیم موقع ترلاسه کړي.
آلریډي دا علاقہ دہشتگردی والے دا غربت زیاد تے مسائل ډیر زیاد تھی او زما خیال چې دا والدینو دا پارا یو زبردست قدم دے دو حکومت دا طرفا. ابھی بخبل بچین رول کئی دے سر دا تعلیم شر زیادتی گی دا دی خل دمر غریبان آن دی چا ابھی غاڑی چی زمان بچی مو سر باہر بازار کے وارو وارو روزگارو نا کے اکور تا لشل روپے روڑی بلکی دا دوی دا جیب خرچے اور کولا ابھی دا پارے و مصیبت ہو. والدینو دا خواہش کئی چی زمان بچی دی سبق ہوئی او دا اما مالی مشکلات یا کشالے بچے خلق اخبل بچی سکولو نتا نا لے گل.
بلخوا د خیبر ضلع اوسیدونکو سرور خان آفریدی وای دوه بچی یې سرکاري سکولونو کې سبق وای کدا منصوبه عملی شي نو د بچو د تعلیم لګښتونه به یې کم شي.
دا خو ما خلک چې زه شپې کوم میاشتو بلکې کال نه اورم چې دوه غوله کوي چې مونږ دا شته دا منځوري ورکړي چې ماشومان له مونږ پیسې سکول کې ورکړو زنانه ولا دومره ماشومان سکول کې پرایمري دومره 1000 روپۍ او وغیره وغیره. نو کدا اوسې دا ډېره ګټه فائدې وي خو دای چې اتوماتیکلی د والدینو نوم لګون دي د ماشوم خپل جوب خرچې ولا بوج کم شي یا کوي ماشوم مثال په تور غریبي د دوپټه یې نیوي یي چې کوم دی کنه کپړې نیوي یي چپل نیوي په 1000 روپۍ کې تقریبا دی هغه پورې کار په باندې کیږي. خو خدای دې چې پروژه څنګه دوه وي چې دا شته عملي تور دو ام کی
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه معلومات خبرون کې ادارې EMIS د 2013 کال په ریپورت کې ویلی وو چې د قبایلی ضلعو په سکولونو کې داخل 83% ماشومان سکولونه پرېږدي چې لویه وجه یې مالی مشکلات ښودل کېږي. په یادو ضلعو کې د هغو ماشومانو چې له سکولونو وځي 89% یې هلکان او 89% یې جنکۍ دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د فرقایزو جنجالونو پر زیاتیدو اندېښنه خولې او پر حکومت یې غږ کړی چې د مسلې ته پام وکړي چې لانجې په وسلوالو نښتو وانوړي. په دې ترڅ کې حکومت له شیعه او سنی عالمانو سره غونډې کړي دي او د دواړو خواوو مذهبي مشرانو هم خپلو پلویانو ته ویلي چې د کرکې زیاتولو پر ځای دې د زغم دودولو لپاره کار وکړي. بلخوا اسلامی نظریاتی کونسل ویلی دی چې د اختلافي مسایلو په اړه د رغون کې باس لپاره د خبرو موقو برابرولو ته تیار دی. په دې اړه د بشیر غواخ رپورت اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې د شیا او سنی ډلو ترمن د شخړو بیا راپورته کیدو مخه دی ونیسي. د کمیشن د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته د هغو وړاندیزونو خلاصه لیږلې چې دوی حکومت ته کړې دي. په دې وړاندیزونو کې ویل شوی چې دینی عالمان سره باید خبرې وشي او چارواکي دي د فرقیزو کشالو د مخنیوي لپاره اوخیار ووسی. تر دې وروسته حکومت ته د مذهبي مسایلو په اړه مشورې ورکوونکي شورا اسلامي نظریاتي کونسل ویلي چې دوی د شیا او سنی عالمانو لپاره د خبرو اترو موقع برابروي. د دې کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز د سپتمبر په 28مه مشال ویل چې د خپلو اختلافاتو په اړه دواړه خواوې بحث کولی شي، خو باید د سیاسي مقاصدو لپاره یې ځکه استعمال نه کړي چې دا کار تشدد ته لار هواروي.
یقیناً په پاکستان کې نن سبا دا مسله بیا راوچته شوې ده، نو په دې کې خو کوشش هم دا پکار دی چې زمونږ کوم جید علماء کرام دي هغوی دا خبره ډېر په ډاګه وکړي خلکو ته او خپل پیروکارانو ته او چې کوم د دوی منونکي دي چې شیا سنی تفریق یا دیوبندی بریلوی او اهل حدیث تفریق دا علمی خبره ده او دا خلقو ته او عوامو ته راوړل دا د ملک په مفاد کې نه دي او د اتحاد او چې په ملک کې د کوم یک جهته ضرورت دی د هغې دپاره دا نقصان دی عمل دی. او اسلامي نظریاتي کونسل د تیرې میاشتې په 11 تاریخ دا کانفرنس کړی وو او اعلامیه جاری کړې وه او همدا اپیل خلکو له کړی وو چې په دې فروعي مسلو کې له ناراضي او علما کرام ته دا گزارش او اپیل کړی وو چې دوی دې په دې مسله باندې خلک پوه کړي چې دا اختلافات چې دي د دې صرف علما او علمي محافلو مجالسو ته محدود کړي او چوکونو ته او چوراهو ته دان راوړي.
د اګست له میاشتې راهیسې په کراچۍ، اسلام آباد او کوهاټ کې پر شیعه وګړو هدفي بریدونه شوي چې د مشال ریډیو د راجمع کړو شمیرو تر مخه لږ تر لږه پکې 15 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تیر اونۍ په کراچۍ کې د سنی مذهبي ډلو زورګرو غړو یو احتجاجي جلسه کړې وه چې پکې د شیعهګانو خلاف نارې ووهل شوې. دې پیښو یو ځل بیا د فرقیزو شخړو د راوچتېدو په اړه اندېښنې راوپارولې. حکومتي چارواکو په دې اړه د شیعه او سنی دینی عالمانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپتمبر په 28مه د دواړو خواوو مذهبي مشرانو یو کانفرنس راغوښتی وو. نوموړی دوی ته وویل چې له زغمه کار واخلي.
سب سے اہم بات ہے
کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ
دیوے تر ٹولو مہمہ خبر ادا دا چھ صبر وکڑے او صبر سر سر دا حق نصیحت وکڑے لخپل ملاتڑو دا جمن واخلے چھ دا مذہب پنا من نفرت مکھوی زدا ہم درتو ایم چھ حکومت با سخت عمل گئی ہر اگ چوک چھ فرقی زو شخڑو تلمن وہی دا غی خلاف بگام اخلو مگ دا نفرتن ختمول پر قربانی ورکڑی دا پتیرو چوک کلنو کی مو ہم دا از دکڑی دی
قربانی دے کر یہی تو سیکھا ہے
د جولای په 28مه د پنجاب اسمبلی یو قانون منظور کړی چې د پیغمبرانو د نومونو سره په عربي ژبه د علیه السلام او د صحابه سره رضی الله عنه یا رضی الله عنها لیکل لازمی ګرځي. له دې قانون څخه سرغړوونکو ته تر 15 لک روپیو او 15 کلونو قید سزا اورول کېدای شي. شیعگان پر دی قانون اعتراض لري ځکه چې دوی د حضرت علی د نامه سره رضی الله علیه نه بلکې علیه السلام لیکي. دوی اندېښمن دي چې له دې عمله به ورته سزاوې ورکول کېږي. د دوی تر مظاهرو وروسته د پنجاب گورنر دا قانون د عملي کولو لپاره لاسلیک نه کړ او د نورې مشورې لپاره یې اسلامي نظریاتي کونسل ته ولیږه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د سپتمبر په 28مه د ولسمشر الوی لخوا ورغوښتل شوي کانفرنس وروسته رسنیو ته ویلي چې د شیعه وګړو سره دښمني نه غواړي. هغه ویل د اختلافي مسایلو د ختمولو لپاره په خبرو اترو کولو رضا شوي دي او غواړي چې دواړه خواوې د یو بل د عقیدو احترام وکړي. ورته خبرې د شیا تنظیم جماعت الوحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس جعفری هم کړی دي. هغه د سپتمبر په 28مه پر ټولنیزو رسنیو خپر کړي ویډیو پیغام کې پر خپلو پلویانو د اختلافاتو د نه پیدا کولو غږ کړی دی.
تمام اهل تشیع شیا سنی جوانو سے جو سوشل میڈیا پہ بھی
دے وے ٹھولو شیا او سنی زوانانو تا چی پر ٹھولنی زو رسنیو لیکل کئی وایم چی لمحبت بغیر نور سم لیکی د نفرتونو خلاف ولیکی پر چا لعنت ما وایس هیچا تا کنزلی مکوی منگ باید د چا لاس پوسی نشو. زی او زل بیا تا سوایم چی د هغو خلکو اوسلی باید ماتی کلو چی نفرتونو خوری
جو نفرتونو پھیلاتے.
د امریکی د ورلد فیکټ بک تر مخه د پاکستان له مسلمانانو 50% سنیان او 15% شیعه وګړي دي. پاکستان کې په نویو مکلونو کې شیعه او سنی وسلوالو ډلو پر یو بل خونړي بریدونه کول. وروسته حالات بهتر شول خو د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ پر خپل ویب سایټ لیکلي چې وسلوالو ډلو په دې شخړو کې له 5000 څخه زیات سنی او شیعه وګړي وژلي دي.
د بشیر ګواخ پر رپورٹ کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د بشری حقوقو کمیسیون ویلي دی چې په هغه هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالی اندېښنې پیدا شوې دي او دا فرقیز تاوتریخوالی اندېښنې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ پیدا شوې دي. خو علماو پر یو بل غږ کړی دی او پر خپلو پلویانو یې غږ کړی دی چې تاسې له زغمه کار واخلئ او د نفرتونو یا کرکو خپرولو ته لمن مو وهي. روانه میاشت په پاکستان کې د جنسي تیری لګ تر لګه درې پیښې رپورټ شوې. په دې کې وال لاهور سره نږدې پر لوی لار پر خځې د ماشومانو مخکې د ډله ییز تیری پیښه وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14مه ویلي ول چې حکومت یې د جنسي تیری د مخنیوي او مجرمانو ته د سختې سزا ورکولو قانون جوړوي. د وزیر اعظم سلاکار بابر اوان د سپتمبر پر 28مه رسنیو ته وویل چې د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته د نوي قانون مسوده وړاندې کوي. خو د چارو ځنې پوهان وایي په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو قوانین وار له مخه موجود دي، نو د نوي قانون پر ځای د پخوانیو هغو عملي کول اړین دي او د ټولنې پر کچ هم کار کول پکار دي. هارون باچا تفصیل لري.
د پارلماني چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان د سپتمبر پر 28مه رسنیو ته ویلي عمران خان پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتونکي دي او همدا وجه ده چې حکومت به د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته یو نوی قانوني مسوده د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کوي. دا له هغې وروسته ده چې د سپتمبر پر 9مه د پنجاب په ګوجرپوري سیمه کې د شپې مهال پر لوی سړک دو کسانو پر یوه ښځه د هغې د بچیانو مخې ته جنسي تیری وکړ. د پیښې د پاکستاني وګړو غوسه وپاروله او د هیواد په بېلابېلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14مه د هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته د خپلې وینا په پیل کې د پنجاب له یوې ښځې سره د شوي زیاتي پیښه یاده کړه او وی ویل چې حکومت به ژر له اسمبلی د یوه قانون په منظورولو د ښځو او ماشومانو تحفظ یقیني کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي اقبال اپریدي د سپتمبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل حکومت به پوره هڅه وکړي چې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره له اسمبلی د عبرتناکې سزا یو نوی قانون منظور کړي.
قومی اسمبلی کی چکم بل پیل کی گی نو داغے ٹوٹلی مقصد ہم داغا دے چی موگ دا دی کیسز روکتا مکوم نور خلقو لپیو میسیج ور کول چی کتا سو دا فیل کوئی نو نامرد کول ستا سو مقدر جوڑی گی و دا حکمت پدی بانی دیر سخت قانون را وستو والا دے و انشاءاللہ ولزی دا دی سربا دا آئے رو چکم واقعات کی پدی کی بے انتہائی کامی رازی انشاءاللہ دا با مگے سمنا نفاس کرو.
خو په پیښور کې د ښځو حقوقو له ادارې عورت فاونډیشن سره کار کوونکې عاصم ملک وایي په پاکستان کې وار لمخه پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د سزاګانو قوانین موجود دي، خو دته په خبره چې د هغو په عملي کولو کې ځینې نیمګړتیاوي دي او باید چې په پارلمان کې ناست ګوندونه پام ورته وکړي.
پاکستان کې په 2016 کې یو ډیره مضبوطه لا راغله چې ریپ لا یا گینگ ریپ لا به ورته ویلي. هغه په صوبو کې او په مرکز کې چې هغه اطلاق شته دي، سزا یې موت هم شته، د کې عمر قید هم شته او د جرمني سزاوانې هم شته. خو باوجود د دې نشي داسې قوانین موجود دي په پاکستان کې داسې واقعات چې کوم دي هغه ورځ په ورځ ځای کې زیاتی راځي. سیاسي پارټو ته هم پکار دي چې هغوی وقتاً فوقتاً دا قوانین چې کوم دي په دغه نظر اچي، ځکه چې بنیادی کمزوري چې کومه دي د پراسیکیوشن چې په کوم کې تفتیش راځي، کوم کې اف آی آر راځي، کوم شهادت دی یا کوم ثبوتونه دي، د هغه په وخت باندې یو انالیسز راځي، نو هغه کې لوی کمزورتیا دي او کمزورتیا دي وجه نه چې کوم دي په داسې کیسونو فیصله نه کیږي.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یو فعال سمر من الله بیا وایي د جنسي تیری مجرماتو لپاره د سزا د نو قوانینو جوړولو پر ځای باید پر ریاستي ادارو او ټولنه کار وشي چې ښځو پلو د وګړو په سوچ کې مثبت بدلون راشي. دا په تیرا د پنجاب د پولیسو د مشر خبرې ته اشاره کوي چې په ګجرپوره کې پر ښځې تر جنسي تیری پیښې وروسته ویلي چې هغه باید د شپې مهال چې په موټر کې تیل هم کم وو بهر نه وای وتلې.
مونږ رښتیا غواړو چې د زنانا او ژوندون کې څنګه کې بدلون راشي، اخیل په مونږ ته هر لیول باندې خلکو هغه په سوچ کې چینج راوستلی، ټولو کې مخ کې یو کور نه به شروع کیږي، بیا به یو جماعت نه شروع کیږي، سکولونو نه به شروع کیږي، او داسې کسان څوک چې سټیټ ریپرزینټ کوي اخیو کا کله داسې بیان ورکی پکار دے حکومت ورنه ځان لری کی دل چې خلک دا غنی چې سوال کومګم دا سه چا زنا نه سره زیاتی وکو اخیا په وجه مونږ سره کوي چې دا ولې ما خام ته نه وخت وته و، دا ولې یوازې وته و، ولې د دې ګاډي کې پېټرول نو، دا سوچ ته چې کم خلاف چې دیو ته جنگ کول.
پاکستان او رسنیو د سپتمبر پر 2 خبر ورکړل چې د پنجاب د ګوجرانوالی پولیسو د یوې 23 مېرمنې پر شکایت د پولیسو د یو اسسټنټ سب انسپکټر پر ضد پر هغې د جنسي تیری مقدمه درج کړي. د عورت فاونډیشن عاصم ملک وایي د ښځو د حقونو تنظیمونو د کار له وجې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او د مخکې پرتله پولیسو او میډیا ته د جنسي تیری زیاتې پیښې رپورټ کیږي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
زمو غغله مشال رادیو وبري چې پر منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز پر مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن خبريږي. اوس هم بل رپورت ته ورزو. د پاکستان د ریل ګاډو چارو وزیر شیخ رشید د سپتمبر پر 6 د اپوزیشن په ګڼګوندي زغونډه کې پر پوز لګیدلې تورونه رد کړي او ویلي دي چې د سپتمبر پر 14 د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید له پارلماني مشرانو سره په ملاقات کې ویلي چې پوز د پاکستان په انتخاباتو، د احتساب قومي ادارې نیب او په نورو سیاسي چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. اپوزیشن په ګڼګوندي زغونډه کې لسره د انتخاباتو غوښتنه کړې وه او ویلي ول چې اسټابلیشمنت دې په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي. د شیخ رشید څرګندونې څه معنا لري؟ غلام غوث د سیاسي چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
وفاقي وزیر شیخ رشید د اپوزیشن ګوندونو په غونډه کې د پاکستان په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه رد کړي دي. د سپتمبر په 6 نیټه د ګڼګوندیزې غونډې وروسته وفاقي وزیر شیخ رشید د سپتمبر په 21 نیټه ویلي دي چې 13 اونۍ د سپتمبر په 14 نیټه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ISI د مشر فیض حمید سره د ګلګت بلتستان په اړه د پارلماني مشرانو په ملاقات کې عسکري او استخباراتي مشرانو په خپله دا خبره کړې وه چې د پاکستان په انتخاباتو د احتساب د ادارې نیب په معاملاتو او نورو سیاسي معاملاتو کې پوز هیڅ رقم مداخلت نه کوي. دا چې د دغه ملاقات په لړ کې کارپوهان د وفاقي وزیر شیخ رشید سرګندونو ته پس نظر ګوري، په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي د ګنګوندیزي غونډې د اثر د ختمولو لپاره وفاقي وزیر شیخ رشید دا ډول خبرې اترې کړې دي.
شیخ رشید صاحب دی چې کله هم بیان ورکړي نو د هغې شاته خپل یو مقصد دی چې کوم مخالف دی چې د هغې اثر دې ختم کړی شي، چې د هغې د خبرې اثر د خلکو په نظر کې ختم کړی شي او خلکو ته دا یو پیغام ورکړی شي چې یاره دا خو ټول پلو کې مړه میلو دي او دی خو ورغلی دي، دی بیا فوج ته کېناسته که نه؟ نو دا خو مخکې نه میلاوي خبرې وې، دی کې خو دوی تلي وه، دی فوج سره مې ناست و، دا ټولې خبرې کړې دي او دلته چې دا کومه لهجه استعمال کړې ده دې شاته خپلې بېلې پټې خبرې دي. داسې ملاقاتونه چې کلم شوي دي د هغې سرکاري تصدیق کله هم نه دی شوی.
خو په پېښور کې یو بل خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي د پاکستان په سیاست کې د پخوانه پوز ډېر لاس لري او دا خبره سمه نه ده چې ګنې پوز په سیاسي معاملاتو کې مداخلت نه کوي.
حقیقت دار چې پاکستان په سیاست کې د پوج مداخلت او د پوج کردار دا اوسنۍ نه دی، دا ډېر پخوانه را روان دی او د دې له کبله چې کوم دن په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام دی یوازې په سیاست کې د مداخلت نه دی، بلکې په سیول انتظامیه کې هم دی، په عدلیه کې هم دی او بل چې کوم د پوځ د سر لخکر سره د حزب اختلاف او د مشرانو پارلماني مشرانو کومه غونډه شوې ده، نو د هغې نه هم د پاکستان تحریک انصاف او چې کوم مشران دي هغې ته سیاره پېښه شوې ده. زما دا خیال دی که چېرې په جمع باندې ټول سیاسي مشرانو د پوځ د سر لخکر سره ملاویږي، د ملک په مسلو باندې خبرې کوي، نو دا څه بده خبره نه ده. خو که د پوځ سر لخکرو یا د یوې سیاسي پارټۍ پټ پټ غونډې کوي، پټ پټ خبرې ترې کوي، نو دا ښه خبره نه ده. په کار داره چې پوځ چې کوم دی نو غیر جانبداره شي.
د سپتمبر په شلمه په ټولګوندیزه غونډه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په پوځ سختي نیوکې کړې وې او د غونډې په پای کې په شپږیش نکاتو مشتمله خپره شوې اعلامیه کې هم ویلې شوې وو چې په سیاست کې د استبلیشمنت د مداخلت د ختمولو لپاره به مبارزه جاری ساتي او په راروانو انتخاباتو کې به پوز او استخباراتي اداره هیڅ کردار نه لري. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړی اقبال اپریدی وایي حکومت د ټولګوندیزې غونډې وروستو هیڅ رقم یره ترهه نه لري او په عسکري ادارو په سیاست کې د مداخلت تورونه بې ځایه دي.
ریاستی ادارو باندې تور لګول دا روزانه د معمول جوړ شوی دی او فوج واضح اعلان کړی دی چې د سیاسي معاملاتو سره زموږ هیڅ عمل دخل نشته دی او نه زموږ سره تعلق شته. دوی تور لګولې دی چې موږ دغو خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستی دی. عمران خان خو عوامو راوستی دی، که د عوامو خلاف اوس هم د دوی دا تحریک جاری وي لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي دي، نو عوام به انشاءالله ولزی دی دوی احتساب کوي د په الیکشن کې او د ووټ په ذریعه بیا چې کوم د دوی له یو شکست ورکړي.
خود جماعت اسلامی نه علاوه د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور ټولو د اپوزیشن سیاسي ګوندونو په ټولګوندیزه غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه او د حکومت د رانسکورولو لپاره یې په یو تګلارې جوړولو هم ټینګار کړی و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. اوس هم ورځو نړیوالې موضوع ته. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو اوږد بهیر وي چې پکې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د لوی پرمختګ هیله کمه ده. خو پر دې سربیره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې تر نومبره له افغانستانه نور پوځیان وباسي چې د کمپین ژمنه عملي کړی شي. په دې انتخاباتو کې د ټرمپ سیال جو بایډن د بهرنیو تګلارو په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، خو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې ورسره تقریبا هم نظره دی. د احمد شیبر رپورټ.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې دوو لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناست دي، لا هم په افغانستان کې وبل وژني. خو دا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې دې انتخاباتي ژمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر درېیمه چې په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کړکېچ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي آندریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون له کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې یې امریکا شکیله کړې ده چې له ګشتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نږدې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېیمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 8500 امریکایي سرتېري شته. د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې چیرونکو آندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي تر سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن په نوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي. خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. ده دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې یې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي تر څو یو شمېر ترهګرې ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نه شي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اند سټرایپ سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پورې ځانګړي سرتېري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون له مخې روسي امریکایي سرتېری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړي دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتېرو وتل به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بیا اغېزې نه وي په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وایي د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریځ مهم دی چې د ده په باور بایډن به ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د ټرمپ ته دریځ وړاندوینه سخته ده.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو د پاکستان، افغانستان او نړۍ په ځینو نورو ښارونو کې میشت پښتانه د سپتمبر پر 28مه یعنی نن ورځ د پښتون کلتور ورځ لمانځي. په کوټه کې پښتو اکاډمۍ د 2015 زیږیز کال د سپتمبر له 12مې تر 15مې څخه یو نړیوال سیمینار کړی و. په دغه سیمینار کې پریکړه شوې وه چې د هر کال د سپتمبر پر 28مه به د پښتون کلتوري ورځ لمانځل کیږي. پر دې ورځ پښتانه په غونډو کې کلتوري جامع غوندي اتڼونه کوي او د پښتون کلتور په اړه ځینې نندارتونونه هم جوړوي. موریوال کاکړ د دې ورځې د لمانځلو او ارزښت په اړه رپورټ لري.
دا شپږم کال دی چې پښتانه د سپتمبر درویشتمه د پښتون کلتور نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو دې ورځې لا هم اولسی بڼه نه ده خپله کړې. د پښتو ادبي او فرهنګي ټولنو ترڅنګ یې پښتونخوا ملي او میګوند هم په یو شمېر شارونو کې په غونډو او اتڼونو لمانځي. د پښتو اکیډمۍ غړی ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د کوټي په نړیوال سیمینار کې پریکړه شوې وه چې دا به په پاکستان او افغانستان کې په پراخه کچه لمانځل کېږي.
2015 کال څخه چې وخت پښتو اکیډمۍ کوټ له خوا څخه لومړی نړیوال سیمینار دلته جوړ شوی و، نو په هغه کې پر دې خبره باندې وکړه یوه کمیټې کښېنستل شوې وه، جوړه شوې وه چې په هغه کې د لر بر پښتون افغان وطن څخه خلکو لیکوالانو او پوهانو ګډون کړی و. نو هغو بیا په ګډه باندې دغه درویشتم سپتمبر چې دی دغه د پښتون کلتور ورځ چې ده دا یې وګرځوله. د دې درویشتم سپتمبر د ټاکلو د داده چې په دا ورځ باندې شپه او ورځ چې دی دا سره برابرېږي، نو دا د توازن ورځ ده.
خو په تیرو 15 کالو کې لیدل شوی چې دا ورځ تر ډیره حده یوازې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ډیر لمانځل کېږي. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ مشر نصر الله وزیر وایي په خیبر پښتونخوا کې یو پلو حالات داسې مراسمو ته جوړ نه دي او بل داسې لمانځل هغه وخت کېږي چې د ده په وینا داسې شی له ټولنې وتلی وي.
یعنی کلتوري ورځ که څه هم د کوچي پښتو اکیډمۍ ورځ ورته ایښې ده، خو په مجموعي طور باندې دا لکه په ټوله پښتونخوا باندې یا په ټوله پښتونخوا باندې لا نه ده اطلاق شوي. کله هم چې دغه پر ریاستي طور باندې یا د پښتنو په مجمع کې یو بل سره ومني او پښتانه دې ته وزګار شي، نو د ورځې لمانځل کوم خاص مسله نه ده. کلتور خو موږ لمانځو، که هغه د واده دی، که د غم دی، که د کالی دی، که جمعې دی، که لونګۍ دی، که هر څه دی، خو د ورځې ټاکنې د دې دپاره پښتانه له نفسیاتي طور باندې دې ته تیار نه دي. موږ هر وخت د کلتور په دایره کې دننه یو، له کلتور وتلي نه یو.
لیکوال او شاعر غفور لیوال وایي په افغانستان کې دا ورځ لمانځل کېږي، خو د ده په وینا کچه یې شایي هغه سي نه وي لکه څنګه چې په کار ده.
دغه ورځ په افغانستان کې هم د بیلابیلو فرهنګي او کلتوري ټولنو لخوا لمانځل کېږي، خو له بده مرغه شاید د ډیرو جدي سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله، همداراز سکل د کورونا د ناروغۍ د پراختیا له کبله، نو شاید د دغو عواملو له مخې په هغه پراخه کچه او په هغه پراخه اندازه چې باید لمانځل کېدلی شاید ممکن نه وي. اما زه باور لرم چې بیا هم فرهنګي او مدني نهادونه او بنسټونه به دغه ورځ لمانځي خامخا.
غفور لیوال وویل چې د دې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ولس ته د خپلو تاریخي او کلتوري میراثونو یادونه کیږي.
د دغه ورځې اهمیت خدا دی چې یو لوی ولس ته د خپل فرهنګ او د خپل کلتور او د خپلو فرهنګي میراثونو او ارزښتونو د ساتلو، پاللو، پراختیا، پیاوړتیا اهمیت ور په یادوي او په یو فرهنګي محور، په یو مدني محور باندې د خلکو د راټولېدلو اړتیا یو ځل بیا رامنځته کوي. زما په نظر ټول ولس ته لازمه ده چې دغه ورځ ولمانځي.
خو یو شمیر داسې خلک هم شته چې هغوی د دې ورځې لمانځل یو بې ارزښته کار او پردی دود بولي. څېړونکی او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې کله د کلتور خبره کیږي نو ځینې خبرې داسې دي چې باید په پام کې ونیول سي.
دا پیداواری هنرونه دي، دا ولسی ژوند دي، دا تخلیق دي، دا تاریخ دي، دا ژبه ده، دې کې دا ټول عمل شامل یو. دا چونکه یو قام یو ټولنه ځان سره وړي او دا ارتقایي عمل کې وړي، نو ځکه د ارتقایي عمل کې د تیر ژوند او د تیرو کړوړو نه خبرېدل ضروري وي او هغه د ژبې په ذریعه کېږي. د هغې د وجې نه د کلتور ژبه یا مورنۍ ژبه هم ډېره زیاته مهم رول په دې کې لوبوي.
ډاکټر خادم حسین وویل چې که څه هم کلتور تر یوې ورځې محدود نه دی، خو په دې نامه د غونډو کول بده خبره نه ده.
ما تخکاری داسی چې د یورز مانزل یا په یورز مانزل یا یو کلچر ډے کول دا زیات گنگسواله پیدا کوي، کنفیوژن پیدا کوي. ما تخکاری داسی چې یو بشپړ عمل دی کې پکار دی چې پیداواری هنرونه مخه تراشي، تخلیقی عمل په مخه لاړ شي، د تاریخ حافظه ژوندۍ پاتې شي، ژبه په مخ کې لاړ شي. اگر چې موږ دا وایو چې په کومه طریقه هم خلک راغونډې دی شي، په کومه طریقه هم تاریخي حافظه محفوظ ساتلو د پاره عمل کېدی شي ودی شي، نو دومره څه بدی هم پکې موږ نه محسوسو یا دومره په رکاوټ هم پکې نه پیدا کوو کلچر ډے مانځلو کې.
پښتانه د کلتور ورځې لمانځلو لپاره غونډې کوي، په دې غونډو کې کلتوري جامې اغوندي، اتڼونه کوي او د پښتون کلتور بیلابیل رنګونه نندارې ته وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.